یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی دی. نور مهم مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د فرشتي جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر په کندهار کې د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوی. د امریکا د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. پوره خبرونه واورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګ وایي چې کندهار ته د ښاغلي غنی د سفر هدف د کندهار د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق څرګزي له کورنۍ، خپلوانو او د کندهار له ولس سره غمشریکي ده. د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس تېره اونۍ د یوه وسلوال په حمله کې ووژل سو او والي سخت زخمي سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. د چک جمهوریت پوځ تایید کړ چې یو عسکر په هرات کې په ډزو کې پرون وژل شوی دی. د ناټو تړون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې د غوث ناټر ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چک جمهوریت پوځ نن ویلي چې درې سره سرتیري د دوی دي. د چک جمهوریت پوځ وایي چې زخمي سرتیري چې هغوی هم د چک جمهوریت د علاج لپاره په بګرام کې پوځي روغتون ته استول شوي دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د هغوی یوه ویاند ویلي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګراري کړې ده. د روسیه او پاکستان پوځونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې 200 روسي پوځیان ونډه لري. د روسیه او د پاکستان پوځ له 2014 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم ګډ پوځي تمرینونه کوي. دغه پوځي تمرینونه په کال کې یو وار کېږي. د پاکستان خبری رسنۍ وایي چې تازه پیل شوي پوځي تمرینونه به د نومبر د میاشتې تر څلورمې پورې دوام وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي چې هیواد یې له سعودي عربستانه د پورته ملري ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه پرون د منځني ختیځ لوی خبری رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ده هدف دا دی چې د 210 میلیونو وګړو لرونکي هیواد لپاره پور راغونډ کړي. عمران خان زیاته کړې چې که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور وانخلي نو په راتلونکو دو یا دریو میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اسعارو کافي زیرمه ونه لري. د نړۍ نورو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ریاد د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقجي پر مړینه خواشینی شوی، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته منتظر دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلی دي. خو ترامپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونه له لاسه ورکړي. نه 50 کلن جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د ضروری اسنادو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغی او له هغه راهیسې بې درک دی. خو ریاد د شنبه پر ورځ تایید کړ چې هغه د قونسلګری په منځ کې په فزیکي شخړه کې وژل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغو خبرو چې د تر اوسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی او زیاته یې کړه چې پرون یې د سعودي عربستان له ولیعهد سره د خاشقجي د قتل په اړه خبرې کړې دي. ترامپ که څام څرګنده کړ چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پانګونه له لاسه ورکړي، ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحد ایالات به د دې پیښې حقیقت معلوم کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا لس کاله کار وسو. د چین ولسمشر نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون درلود. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوی او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل سي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د هر ډول ستر توپان او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 4,000 ټنه فولاد یې پکې کارولي دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ریل ګاډي تونل هم جوړ سوی دی او تقریبا 60 میلیارد ډالر ورباندې مصرف سوي دي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندهار کې د کندهار د پخواني وژل شوي قمندان جنرال رازق له کورنیو مشرانو سره د غمشریکۍ په هدف دغه ولایت ته تللی کارپوهان څه وایي چې د سفر به څومره اغېز ولري؟
د رئیس جمهور اوسنی تګ و کندهار ته اړین و. د یوه طرفه څخه د جنرال عبدالرازق کورنۍ حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي او خلک لا هم کولی شي چې شکایتونه ثبت کړي.
د سه شنبه په ورځ د شپې په 2:00 بجو پورې خلک کولی شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
او په استانبول کې د عربستان په کنسولګری کې د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي قضیه د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې یو پلټونکی ټیم یې ټاکلی څو قضیه بیخي سپینه کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق له کورنۍ سره د غمشریکۍ په خاطر دغه سفر کړی. هغه به د جنرال له کورنۍ سربیره د کندهار له مشرانو او سپینګیرو سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی همدا شېبه له کندهاره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه له موږ سره دی. رښتینی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. ولسمشر 2 بجې کندهار ته ورسېد او تر اوسه پورې کوم کارونه کړی؟
سنیزی صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه 12:30 کندهار ته راورسېدی او د ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې شمېر غړي هم شامل دي. ولسمشر لومړی خرکی شریف ته لاړ او هلته یې د دعا وکړه. تر هغه وروسته ولسمشر د کندهار د پخواني امنی قمندان جنرال عبدالرازق خبر ته راغلی او ولسمشر دلته د مطبوعات په حضور کې یوازې دعا لاسونه پورته کړل او وایي ونه کړه. متکثوی چې د دې ورسره البته اوس ولسمشر د کندهار دولتي میلمستون ته یوړل شو. البته منډیګک ماڼۍ ته هلته به د جنرال عبدالرازق کورنۍ د غړو، قومي مشرانو او خلکو سره وګوري او تاکثوی چې ولسمشر هلته وینا وکړي. البته موږ ته وویل چې د رسنیو له حضور پرته واورول سي او تر اوسه چارواکو د ولسمشر د وینا په اړه معلومات هم نه دي ورکړي.
څه ویل کېدل چې ولسمشر به څه وایي؟ داسې مخکې څه نه معلوم سوي.
یوازې د ولسمشر د سفر د هدف په اړه تر دې مخکې البته نن سهار او تېر شپه د کندهار ځایي چارواکو خبر اعلان ته یوازې د سفر هدف چې لکه تاسو یادونه وکړه د کمانډان عبدالرازق د کورنۍ سره غمشریکي او د هغه په پاتې کې ګډون کول وو.
ولسمشر وروسته لاغه کندهار ته ولاړ نن چې دولتي پلاوی پلټنې فکر کوم هلته وکړلې او بیا وروسته لاغه ولسمشر ورغی د جنرال رازق د قضیه په اړه باندې.
بله تیر ورځ ولسمشر د یو فرمان په اساس د کمانډان راځي کرور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکه. البته امهاله د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ثانی کانفرنس لودي هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام په پیښه کې البته پیشه د پولی هغه اړ پلان شوی ده او حمله کوونکي سره 15 دقیقې مخکې تر حملې خبرې شوي دي 2.5 دقیقې او د پولی دغه اړ د دغه حملې امر ورکول شوی. البته ثانی کې وویل چې د پیشه په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي راډیو خبریال له کندهار له موږ سره خبرې کولې. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې دی، هغه د خرقه شریف ته تللی دی، هلته د جنرال رازق قبر لیدلی، همدارنګه یوازې خبریالانو سره لیدلی دي خو خبرې نه دي کړي. د اوس د منډیګک په دولتي ماڼۍ کې دی، هلته د کندهار د وژل شوي پخواني امنیه قمندان جنرال رازق له کورنۍ او مشرانو سره ګوري او تمه ده هملته وینا وکړي خو رسنۍ ته دعوت نه دی ورکړی. د کندهار ته د ولسمشر د سفر اهمیت به څه وي او کوم مسایل به یادیږي، څومره دغه سفر اغیز کولی شي، په دې اړه د پوځي چارو او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره نسیم شفق مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور اوسنی تک وکنده ته اړین وو. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې یو لوی تروریستي واقع وسوله چې د هغه په پایله کې د کندهار مهم شخصیتونه یا چارواکي تر برید لاندې راغله. واقعا دا په مملکت کې یو مهم او د پام وړ موضوع ده. د بل طرف څخه د په کندهار کې څو اړینې موضوع وي. یو دا چې د جنرال رازق د مرګ تسلیت مراتب هلته
جناب عارف صاحب ما غوښتل چې همدغه پوښتنه وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې د جمهور رئیس تاک ډیر اړین او مهم و په دغه شرایطو کې کندهار ته، نو څه مهم مسایل دي اجنډا وي به چې رئیس جمهور به په هغه باندې ډیر تمرکز کوي؟
دلته یو د یو طرف څخه د جنرال عبدالرزاق کورنۍ او حکومتي چارواکو د کندهار ولس ته یو ډاډګیرنه وه د هغه د شهادت په رابطه. د بل طرف څخه په کندهار کې د جنرال عبدالرزاق د منځه تګ او د رئیس امنیت ملي د منځه تګ او د والي زخمي کېدل یو تشه په کندهار کې رامنځته کړه، یا یو سیاسی او نظامی نازک حالت رامنځته کړي. د دې لپاره هم ولسمشر شاید لازمه ګڼلی وي چې هلته په دې حق د حکومت د بیا احیا او د چارواکو پر ځای کولو او نورو سیاسي حالاتو ته توجه د قومي مشرانو سره کتل. دا ټول هغه شان و چې د تګ اړین کار.
بله، نو عارف صاحب تاسو هم په جریان کې است چې د جنرال عبدالرزاق ورور تادین خان د کندهار د امنیت قومندان د سرپرست په توګه ټاکل شوی، دغه څومره مؤثریت لري؟ آیا دا ښه اقدام و که څنګه؟
زه فکر کوم چې په اوسنی دستی مقطع کې چې حالات په کلي په کندهار کې یو بل رنگ خپل کړی دی، سیاسي حالات په دغه اوسنی حال کې د ځینو احساساتو د په نظر کې نیولو لپاره دا ګام ښه ګام پورته شو. دا پر وخت باندې کما د کندهار راتلونکي ته د هغه ځای پوځي او سیاسي جوړښت نور هم عمیق فکر پکار دی چې هغه حکومت او حکومتداری ده. حکومت او حکومتداری کې آینده کې نور هم داسې کېدلی شي چې ځینې بې ځایه او ځینې پر ځای شي.
د پوځي او سیاسي چارو له کارپو باري آر اس سره مو خبري واوري دي، هغه کندهار ته د ولسمشر سفر مثبت وباله وی ویل چې اړینه ده چې د اوسنیو شرایطو د ښه کېدو په نورسته د کندهار وضعیت ته هم جدي پاملرنه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسام اکرام الله اکرام تاسو وګدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ویلي.
د هرات د معدن او صنایع خونوایي په روان کال کې په دې ولایت کې د صنعت په ځنګړي ډول د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرمختګونه شوي دي. د دې خونې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې د غیر الکولي مشروبات او لبنیاتو په تولید کې تغیرات راغلي چې د تولیداتو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. نوموړي همداشان وویل چې د مرمرو د ډبرو د پروسس د پلاستیکي پایپونو او دوا جوړونې په برخه کې هم پرمختګونه شوي چې په دې ولایت کې د بیکارۍ کچه راټیټه کړې او د فابریکو په عوایدو کې زیاتوالی راوستی دی. خو دی وایي چې په ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له امله د دې ولایت فابریکه لرونکي د خامو موادو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سړو خونو نه موجودیت د مڼو باغلرونکو اندېښمن کړی دي. دوی همداشان وایي نورو هیوادونو ته د دې ولایت د مڼو د حاصلاتو صادراتو ته هم زمينه نه ده برابره شوې. د دغه خونی مسؤل نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د مڼو حاصلات له 40000 ټنو څخه 25000 ټنو ته لوړ شوې دي، خو د سړو خونو نه موجودیت لامل شوی چې په زیات اندازه مڼې خرابې او لمنځه لاړې شي. ښاغلی علمیار وایي د سلی د یاد ولایت بغلرون کې اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي چې په تیره کې به هر کال له 15 نه تر 20000 ټنو مڼو پورې پاکستان ته صادرېدل، خو سږ کال یاد هیواد هم اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته د مڼو صادرات وشي. هڅه مو وکړه په دې برخه کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. او نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړو 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1100 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 500 او 1 لیټر ډیزل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن وویل هیواد یې په استانبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه بشپړه پلټنو ته ژمن دی. سعودي عربستان ترکیې ته یو ټیم لیږلی چې د دې قضیې په اړه پلټنې وکړي. په دې اړه باندې ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي، همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی. ملالۍ، دا ټیم چې ترکیې ته لیږل شوی له ترکانو سره به یو ځای کار کوي که ځان ته به لګیاوي؟
ستانکزی صاحب، سعودي عربستان چې ترکیې ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی، هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جوبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجوبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته وکړې. ده ویلي دوی ژمن دي چې باید تحقیقات بشپړوي او حقیقت افشا سي، او هغوی چې د دې قضیې مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. ده ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله تکرار نه سي.
په اول کې سعودي عربستان ویلی و چې خاشقجي په استانبول کې له کنسولګرۍ وتلی دی، بیا وروسته تایید کړل چې نه، د شخړې په نتیجه کې له چارواکو سره هلته وژل شوی دی. دغو تشریحاتو څه ډول انتقادونه رامنځته کړل؟
بلې، اوس تنکزی صاحب، سعودي عربستان لکه تاسو چې وویل د خاشقجي د وژل کېدو د تورونو د ردولو تر څنګ دا هم ویلي وو چې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې د فزیکي شخړې پر مهال مړ شوی دی. خو نړیوالو پر دغه خبره سخت انتقادونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره تلیفوني خبرې وکړې، خو ده ویل چې دی اوس هم د هغه څه په اړه ډاډه نه دی چې د دې وژنې اړوند ورته وویل شول. ترکي چارواکو ویلي وو چې خاشقجي د سعودي په کنسلګری کې د نن د دې هواد د ایجنټانو لخوا وجل سوی او بدن یې ټوټه کړای سوی وو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به د پلټونو نتایج نن سه شنبه د خپل وینا پر مهال اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر چې البته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دی، ویلي چې د دې قضیه په تړاو 13 کسان نیول سوی او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوی دي او پلټنې ورڅخه روانې دي. د دوشنبه په ورځ الجوبیر د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وکتل. ویدودو د خاشقجي په قضیه کې د شفافو او بشپړو پلټنو غوښتنه وکړه. د یادونی ورده چې خاشوقچی له واشنگتن پوسټ سره خبریال وو او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد وو. د 2 اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی وو خو بیرته نه و راوتلی.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر. وو مو اوریدل چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي دی د جمال خاشوقجی د قضیه د پلټنې لپاره یو ټیم ترکیه ته لیږلی څو د هغه د مړینې په اړه باندې بشپړ اسناد راټول کړي. جمال خاشوقجی په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی دی او سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یوې مرکې ته چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له یوې غړې سره مو کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي سرغړونو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي. دې کمیسیون ته د شکایتونو د استولو بهیر د قانون له مخې تر 48 ساعتونو پورې دوام کوي. له دې مخکې کورونا او نړیوالو څارونکو هم ویلي وو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډوډي او سرغړونې خورا زیاتې وي. احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې حمیره حقمل سره مرکه کړې. میرمن حقمل د مرکې په پایل کې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لپاره د پاتې وخت پاره معلومات ورکوي.
مطابق له قانون خلک کولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په 48 ساعتونو کې خپل شکایات د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. د سه شنبه په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک کولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه وو چې د ټاکنو په دوه ورځو کې درلودل چې شمیر یې 6000 شکایتونه ترسیدلی دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمیر هم تقریبا 100 شکایتونه دي چې شاید شمیر یې تر 0 هم اوچت شوی.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډېر جدي دي او کېدلی شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او هغو ته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددا انتخابات ترسره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله حمیره حقمل وایي توضیحات یې ورکړل. وی ویل چې نن ورځ هم کولی شي خلک شکایتونه ثبت کړي. له دوی سره د دې په خبره څه باندې 6000 شکایتونه ورسېدلي او کېدای شي په ځینو حوزو کې د انتخاباتو نتیجه باطله شي او د ټاکنو کمیسیون باید له سره هلته انتخابات وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو په اړه باندې تبصره اجمل تورمان لوسته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مسایلو ترڅنګ د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه لیکلی دی. ویسه خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د میډیا امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر جنرال عبدالرزاق برید د ډیورن د کرخي هخوا پلان شوی و. په مطلب کې راغلي ستانکزی که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ظاهرا اشاره پاکستان ته وه. د ملي امنیت رئیس په حواله ده هم راغلي چې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې مخکې له پولې هاخوا 2.5 دقیقې په تلیفون خبرې کړې او د حملې دستور یې اخیستی دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د افغانستان د امنیت رئیس ویلي له هغه هیواد سره به خبرې وکړي کوم چې دغه حمله پکې طرحه شوي څو مسؤول کسان دوی ته وروسپاري. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پخواني امنیت رئیس په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي چې رحمت الله نبیل ویلي د جنرال رازق ترور د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی ته د نږدې کسان لخوا شوې او یاد کس د آی ایس آی په مرکزونو کې روزل شوی و. په مطلب کې د ښاغلي نبیل په حواله دا هم راغلي چې د سرچینو پر بنسټ د جنرال رازق وژونکي د الحمزه په نوم د انتحاري حملو په روزنیز مرکز کې روزل شوی و چې دا مرکز د تاجمیر جواد مشهور په مولوی ذبیح الله تر مستقیمې څارنې لاندې دی او نوموړی له آی ایس آی سره نږدې اړیکې لري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، آیا حکومت د دغه پیښې د حقیقت موندنې توان لري؟ په مطلب کې وړاندې راغلي چې حکومت د خپلو دروغجنو وعدو په دوام بیا هم وعده وکړه چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو قضیه به څېړل کېږي او په دې تړاو راپورته شوې پوښتنې به ځوابېږي. هغه وعده چې د مطلب د لیکونکي په خبره په وار وار تکرار شوې خو نتیجه ترې نه ده راوتې. ورځپاڼې لیکلي چې خلک هم په دا شان وعدو اوس بې باوره شوي او کله واقعیت نه سترګې پټې نه شي نو د دغې پیښې د تیارو خواوو روښانه کول د حکومت په توان کې نه دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. لیکوال لیکي، ویل کېږي چې دا غونډه داسې وه چې یوه کورني سرتیری هم اجازه نه درلوده چې له وسلې سره امنیتي محدودې ته وردنه نه شي. بیا نو څنګه د طالبانو نفوذي کس وشول کولی چې په جنرال رازق ډزې وکړي؟ په مطلب کې وړاندې راغلي، په ډېر احتمال سره چې د طالبانو نفوذي کس د یو لوړ پوړي دولتي چارواکي لخوا په دنده ګمارل شوی وي چې د لیکوال په باور دا چارواکی کېدای شي یو وزیر یا یو والی وي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د جنرال رازق ورور تادین خان اڅکزی د کندهار سرپرست امنیه قمندان وټاکل شو. په مطلب کې راغلي چې نوموړی تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت د مرستیال جانان بارکزي لخوا معرفي شو.
ازادي راډیو ته غوږ استازو د راډیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په ټول نړۍ کې واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کنر ولایت څخه. دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره، دلته خو چې مونږ کومولې د په کنر ولایت کې بعضي وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشاره کولې چې ما ته رای راکا. بعضي کې توزیع تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته مونږ ولیدل دلته په داخل د مرکز کې هغه چې د نمندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وو، خځې خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ به ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له مونږ ټکمار وکړو، د بل وکیل هغه به د خپل وکیل په نفه باندې به رایې استعمال کړه. ایا دا رایې به د قرنطین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
السلام علیکم. زه سمیع الله سمیم د هلمند ولایت صدارت اعظم پرېږدم. زه تاسو د ټاکنو په وړاندې دا یو شکایت لرم. آیا هغه هلمند خو سم نیمه هلمندیانو خو ټاکنې رایې نه کړې وه، یا طالبانو د خاصه لارې پر بندې، یا حکومت هم مانه سمنه پرېښول، حکومتي پوستو باندې تلاشي کولې، نو چې دا رایې نه دي ورکړي. آیا دغه اوس د پولیس خاصه ضرورل کېږي؟ نو وایي چې حکومت خپله ومني، نو چې یار موږ سمې نه کړې ورته پاکې اوس ضروروو یم د عام ولس. زما د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک وځوروي نه. بله، السلام علیکم. دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانه. دل خو کنو مری ورځ چې تاکنی د و بجو څخه دوی ویلی و چې شروع کیږي، به خو متاسفانه چې هغه څونه سوله د بایومټریک سیستم کې ځنې ستونزې وي، خو بیا هم د دولس بجو بیا درې بجې په شاوخوا باندې پیل شولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودي، او په ښه توګه کل ټاکنې په نمرې ورځ ښکته ورسېدلې، او د دویمې ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله، خپلې رایې ورکړلې، او په ښه توګه یې خپله رایه وکاروله. ستاسو مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ستاسو هم کولای شئ. ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ټلیفونونو باندې موږ ته زنګ راوي او خپل پیغام ثبت کړئ.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې کېږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. ارګ وایي چې کندهار ته د ښاغلي غنی د سفر هدف دی. کندهار د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق قزغزي له کورنۍ خپلوانو او د کندهار له ولس سره غم شریکی ده. ارګ وایي ښاغلی غنی په کندهار کې خرقه مبارک ته ورغلی او بیا د جنرال رازق اتکزي قبر ته د دعا لپاره درېدلی دی. د وروسته په منډیګک ماڼۍ کې له چارواکو سره خبرو ته ولاړ چې جزئیات یې لا نه دي څرګند شوي. د چک جمهوریت پوځ تایید کړه چې یو عسکر یې په هرات کې د په پرونی حمله کې وژل سوی دی. د ناټو په خبر پاڼه کې مخکې ویل سوي و چې په هرات کې یو افغان سرتیری پر دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو تن پکې وژل سوی او دوه زخمیان دي. د چک جمهوریت ویلي چې دا درې وړ عسکر دوی دي او په بګرام کې پوځي روغتون ته زخمیان استولي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان ویلي هیواد یې له سعودي عربستانه د پور تمه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه کومو توضیحاتو چې سعودي چارواکو ورکړي دي نه دی قانع کړی. خو ټرمپ په عین حال کې ویلي چې دی نه غواړي چې د سعودي عربستان پانګونې له لاسه ورکړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دا پل هانګ کانګ د چین له خاورې سره نښلوي. په دغه پل باندې تقریبا 40 میلیارد ډالر مصرف شوي او تر 400 زره ټنه زیات فولاد پکې کارېدلی دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت به میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم، چنانچه در تازه ترین مورد واقعات در ولایت قندهار آخرین واقعه پولیو ثبت شده.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدیخ پروانه کې واوري.
رادیو زدی روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 نشره دارد. خب دکتر صاحب، مولای صاحب، به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب، میشه شما ابتدا در رابطه با پولیو یک معلومات بدین، بعد از او سوال بعدی را از با مولای صاحب شریک می‌سازیم.
بله، اول تر از همه سلام و تهنیت به تمام شنوندگان رادیو آزادی. پولیو یک بیماری بسیار ساری و کشنده دوری طفولیت است که این میتونه شده که تمام اطفالی که سنشان پایین تر از 5 سال باشه زیادتر به این بیماری مبتلا میشه. ولی پولیو میتونه که در هر سن و سال اشخاص و افراد زیر تهدید قرار بده. ولی زیادتر امو اطفالی که نو تولد شده باشه، چون اونا مقاومتشان در برابر این مرض بسیار زیاد است، کم است، از این خاطر میتونه شده که اطفال نو تولد تحت حمله قرار بگیره. و همچنان این مرض ایتو یک مرض ساری است که توسط مواد غایته با اطفال امو احالی که طفل دوج مصاب است برای از اونا سرایت میکنه. به زودی اگر خدا نخواسته یک طفل مصاب مرض پولیو باشه، تقریبا در حدود 200 طفل دیگه امو احالی را معروض به خطر میسازه. و این مرض هم لاعلاج است و میکروبی این مرض بسیار زیاد مقاوم است و در موسم سردی یعنی میتونه شده که تا 4 ماه آب زندگی بکنه و حتی در مواد غایطه میتونه شده که تا 6 ماهی زنده بمانه.
دکتر صاحب تشکر، بعدن با شما هم صحبت های دیگه هم داریم. مالوی صاحب، اکثریت خانواده ها البته در ولایت دوردست همی واکسین تطبیق نمی کنن که گویی از لحاظ اسلام، از نگاه اسلام حرام است. شما میشه در رابطه با واکسین از نگاه دیدگاه اسلام و حلال بودنش یا که خانواده ها چطوری را بتارن تطبیق کنن نظرتان بگوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران تخنیکی و تمام بیننده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رابطه با واکسین پولیو و دیگر واکسین های وقایوی از دیدگاه دین مقدس اسلام ما اصول و قواعد داریم. در رابطه با پولیو تحقیقات زیاد کرده ام با اتباع دکتر صاحبا و علمایی که در عرصه فقه و طب دکترا دارن تماس های داشتم و کتاب های را در این مورد مطالعه کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که در مواد واکسین پولیو کدام چیزی که از دیدگاه اسلام استعمال آن، خوردن آن، تطبیق آن حرام باشد وجود ندارد. علاوه از این تطبیق واکسین پولیو وقایه هست و دین مقدس اسلام اکثریت موارد و احکامش وقتی که ما مطالعه بکنیم جنبه های وقایوی دارد. اگر ما وضو میکنیم جنبه وقایوی دارد، اگر ما زکات میدهیم جنبه وقایوی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارد، اگر ما نماز میخوانیم جنبه های وقایوی از لحاظ معنوی و روحانی دارد. و بالاخره نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید ما انزل الله داء الا انزل معه دواء. هر مرضی را که الله پیدا کرده است علاج و دوای آن مرض هم پیدا کرده است. متاسفانه در کشور ما یک تعداد فامیل ها نام این که واکسین پولیو یک برنامه غیر مسلمانان است و بالاخره از این طریق می خواهند که اطفال ما را معیوب بسازند و اطفال ضعیف بسازند و حتی ما از بعضی ها شنیدیم که میگه اطفال بی غیرت می سازند. اینا همه افواهات هست که اساس دلیل ندارد. ما در چندین سالی که دیگر واکسین های را داشتیم از قبیل چیچک و سرخکان و غیره هیچ موردی وجود ندارد که به خاطر تطبیق واکسین کدام طفل، کدام انسان مصاب با کدام مرض و یا معلولیت شده باشد. علاوه‌تن تطبیق واکسین پولیو جلوگیری از یک مرض مزمن و یا از یک مرض بالاخره لاعلاج است که عبارت از فلج است. حالا اگر این واکسین تطبیق نشود بالاخره اطفال ما، انسان ها به مرض فلج مبتلا می شوند که لاعلاج است متاسفانه. لذا ما پیام ما به مردم، به خانواده ها این است که هر گپی را که می شنویم باید در مورد امو گپ عالمانه آگاهانه پیش بریم. خود من چند سال قبل مخالف پولیو بودم، اما زمانی که تحقیق کردم، مطالعه کردم در کنفرانس های ملی و بین المللی که در رابطه با واکسین های وقایوی تدبیر یافته بود اشتراک کردم، کتاب های را مطالعه کردم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که نه تنها واکسین پولیو از لحاظ شرعی ممانعت ندارد بلکه یک وجیبه اسلامی و ملی ما هست که باید این واکسین بر اطفال که تحت سن 5 سال هستند تطبیق بکنند.
بسیار زود تشکر مولای صاحب، صحبت های بسیار نیک و آلمانی داشتین. یک شنونده رو میگیریم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، سلام علیکم.
فرشته نگاه خورفان مولای سلطان، سلام و نوان دکم مخترم دکتر سلطان زلودی وردگ اند بند چک نه.
وردگ صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بگوین سوالاتتان که از مولوی صاحب چه سوال دارین، از دکتر صاحب چه سوال دارین، بفرمایید.
ډیر از یو تمنه واقعا مولوی صاحب خو درې مهمې خبرې وکې نو زه به دم را وایم په غوړ رو پاتې سمو کې چې دا کوم پای کمپاین دی وو یو راوونی بیا په غوړ رو پاتې سمو کې خلک د خپل ځونه یو رقم تبلیغات کوي او بل رقم تبلیغات کوي. مولوی صاحب نو مې دا سوال پوښتنه ده، داس یو مختصر پای پر پرتیسم کو چې موږ ورونه ژوند کوو ته داسې مختصر پیغام ورکو چې دا به ورځ دغه کوم واکسین چې تطبیقیږي خلک د خپل ماشومان واکسین کړي. دا مې اصول وړه من نه وخت
راو. بسیار زیات تشکر وردک صاحب، سلامت باشین. مولای صاحب شما بفرمایئ.
د وردک صاحب په جواب کې باید عرض وکم.
بله.
چې زما پیغام هغه و چې مخکې مې تاسو ته عرض وکړ. اول خدا دا چې واکسین ته جنبه سیاسي و جنبه بالاخره قومی و گروهی باید ورنگ. هغه کسان چې خصوصا عموما په د صحت په بخش کې چې هر څو کار کوي دوی به طرف دي. دوی ډاکټر صاحبان دي، د مخالفینو مریضان هم معالجه کوي، د مخالفینو اطفال هم واکسینه ای او د موافقین هم. لهذا زما پیام داده چې رازه الله سبحانه و تعالی مونږ او تاسو ته عقل را کړی دی، درک را کړی دی، بینش را کړی دی. تاسو کولای شئ چې وزارت صحت عامه ته مراجعه وکړئ، نور زاینو ته مراجعه وکړئ. او زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په دغه واکسین کې هیڅ کوم حرام مواد خلط نده. یو بل هغه کسان چې افواهات کوي دوی دراشي منطقی دلیل وړاندې کوي که دوی وایي چې دا د خارج ناراضي د خارجیانو جور کړی دی، نو د مونږ او تاسو خود اکثریت دوا د خارج ناراضي که یو پاراستامول هم استعمالو، نو که دغه دلیل چې ځینې کسان افواهات کوي چې په دې کې مواد حرام ګرځي، نو پاراستامول هم چې مونږ خرو خی باید اول لاړ سو لابراتوار ته د تحلیل کو تجزیه کو، دغه نو وروسته چې مطمئن شو بیا د استعمال کو. چې دا غلطه خبره ده، ضروری نه ده. بل خبره ده که دښمن وغواړي چې مونږ او تاسو ته د واکسین لیار نه ماشومانو ته ضرر و رسوی، دیر نور لاری دی. مثلا اوړو خلکو ته مفت ارزه کې نور خوراکی مواد، نور شایند چې دوی کولی شي په آسانه توګه دغه وایرس یا دغه ضرر چې کوم ځین مخالفین عقیده لري خلکو ته ورسوی، نو د نور لار نه هم کولی سي. خو عمدترین مشکل دا دی چې دغه واکسین د دولت لخوانه خلکو ته مجانی او مفت عرضه کیږي، ولو که دولت پدی باندې پیسې ورکوي، پدی باندې مامورینو ته معاش ورکوي، ډیر زیات مصرف لري، خو لیکن خلکو ته مفت و مجانی عرضه کیږي. لهذا دا به قدر نه شوی دی، نه یوازې چې به قدر شوی دی، بلکې د دې په مقابل کې ځینې افواهات و تبلیغات هم کیږي. لهذا زه خپل وطنوالو ته، ورونو ته، خویندو ته، ټولو کورنۍ ته اطمینان ورکوم چې د شرعي لحاظ نه ان شاء الله په کې هیڅ کوم مشکل شرعي وجود نه لري.
بسیار زیاد تشکر مولای صاحب. شنونده بعدی را میگیریم.
سلام خواهر محترم، خدمت شما و خدمت مولای صاحب، خدمت دکتر صاحب تقدیم میکنم. قاری محمد موسی هستم از ولایت غور، با شما تماس گرفتم.
قاری صاحب بسیار خوش آمدین از ولایت غور، بفرمایید سوالاتتون رو بگویید.
یک چیزی گپای مولای صاحب، من 100% نه 400% گپ چیزی تایید میکنم. بسیار عالمانه صحبت کردن، حتی من میگم که گوشت خنزیر هم اگه باشه وایس تبابت از جایز است. واکسین نمیتونیم که ما هر دوای خارجی را لابراتواری معاینه کنیم. و از دکتر صاحب سوال می بود که نمی تفلای زیر 5 سال گفتن که اگر واکسین نشه فلج میشه. اگر تفلایی که مثلا 10 ساله باشه یا 7 ساله 8 ساله باشه که واکسین نشده باشه، یعنی مریضی فلج میتونه گناه رو بزنه، یعنی که وجودشان مقاومت دارن در مقابل فلج؟
تشکر، سلامت باشین قاری صاحب. دکتر صاحب شما پاسخ میده.
بله باری صاحب، بسیار زیاد تشکر. ما قبلا هم گفتم برتان به عرض رساندم که این مرض اطفال زیر 5 سال زیادتر معرض به خطر می سازد، ولی مرض می تانه شده که اطفال بالاتر از 5 سال هم بگیره.
اینا به خیلی هم گفتن که 10 یا 8 ساله که واکسین نشده باشن.
بله، خب مقصد اگر طفل 8 ساله یا 10 ساله باشه،
یعنی از 5 ساله بالا باشه،
از 5 ساله بالا باشه، در او ساحات که مثل غور در او ساحات یعنی زیادتر معروض به خطر نیستند، چون در اوجه گردش ویروس وحشی پولیو قطع شدن و تقریبا از چندین سال به این طرف ما خوشبختانه که در ولایت غور کدام واقعی مثبت پولیو را نداریم، یعنی شما در این عرصه حراس نداشته باشین و اطفالتان اگر واکسین هم نشده باشن، یعنی سنشان بالاتر از 5 سال باشه و واکسین نشده باشن، انشاءالله اونا معروض به خطر نیستن. ولی او اطفالی که سنشان پایین تر از 5 سال باشه. هر بار که در او ساحت واکسین کمپاین واکسین میشه، شما باید او اطفال زیر 5 سال تن در او ساحت واکسین کنید. ما بعضی ساحت در دیگر نقاط کشور داریم، در نقاط شرقی و در نقاط تقریبا جنوبی کشور، که در اوجه گردش ویروس وحشی پولیو هنوز قطع نشده. در او ساحت زیادتر ما اطفال زیر 10 سال هم تحت پوشش قرار میدیم، چون در اوجه یعنی خطر برای اطفال بالاتر از 5 سال هم هسته. ولی برای شما اطمینان میدیم که در ولایت غور خوشبختانه از چندین سال به این طرف در اوجه واقعی مثبت پولیو نیست و مانی ای را داره که او اطفالی که بالاتر از 5 سال باشه اونا مروز به خطر نیستن.
دکتر صاحب، میشه در رابطه با این بگوین که می مشکل کسایی که نمیفهمن که واکسین از چی چیزای ترکیب شده میشه در بار نظر بدین، که باز مولای صاحب هم نظر خود از لحاظ دیدگاه اسلام بگوین در این مورد؟
بله، قسمی که جناب مفتی صاحب هم در این عرصه معلومات های خود قطع ما شریک ساختن، واکسینا در این تو چیزای به حساب حرمت وجود نداره. همو میکروبی که باعث این مرض میشه اینمی خود در این واکسین دخیل است و همچنان یک رقم نمک است در این واکسین، در ترکیب این واکسین، و همچنان یک دوای دیگه به نام انتیبیوتیک به نام نیومایسین بسیار به مقدار کم در او وجود داره. و این سی چیز و تقریبا او آب که خداوند برای ما شما آفریده، و بدون آب حتی زندگی ناممکن است. اینمی آب و نمک و خود میکروب است و به مقدار بسیار کم یک ادویه انتیبیوتیک است که در ترکیب از این واکسین شامل است. و از نگاه حرمت قسمی که مولای صاحب هم عرض کردن، یعنی کدام چیزی که از نگاه حرمت در این داخل باشه، هنوز علما در این عرصه تحقیقات که صورت گرفته نیافتن. این همی ترکیبشان هستن. بله. و بازم از حرمت میتونه که شما از مولای صاحب پرسان.
بله، مولای صاحب میشن از ارتان در این رابطه بگو این ترکیبات چه دکتر صاحب گفتن.
بله، یک چیز به صحبت های دکتر صاحب اضافه بکنم که ما از خود دکتر صاحبشان و دیگه دکتر صاحبای که استادای ما هستن در این عرصه شنودیم که یکی از ترکیبات امی مواد واکسین خود میکروب امی پولیو هست. حالا سوال اینجا هست که اطفال ما بازی میکروب در وجودشان تزریق میکنیم؟ حتی با میفرمان که میکروب کشته شده هست. ها چرا تطبیق میشه؟ میگه به خاطر ازی هست که وقتی این میکروب داخل وجود میشه، همون هورمونایی که در مقابل میکروب مقابله میکنن اونا را بیدار میسازن. مثل که ما و شما یک مثال خیلی زنده داریم، زمانی که در یک جای کشت و زراعت و پالز میباشه، در اونجا حیوانات پرنده ها میاید پالز هم میخوره، بازوجا ما یک شکل آدم چیره را استاد میکنیم. که وقتی پرنده ها بیاد فکر کنند که والا ایجا انسان استاد است. در اینجا هم وقتی که امی میکروب مرده را امی هورمونایی که در مقابل میکروبات مقابله میکنه میبینن، بیدار میشن، آمده مقابله خود میکنن. او خاطر میکروبا اگر وجود داشته باشه از بین میره. از لحاظ شرعی ما مثل که قاری صاحب از ولایت غور صحبت کردن، ما در فقه اسلامی دو قاعده داریم.
بله.
یک قاعده ای است که نبی صلی الله علیه و سلم فرموده است که شفای امت من در چیز حرام نهاده نشده است.
به
هیچ چیز حرام ما نمیتوانیم که علاج خدا بکنیم. یک. دو، اگر قرار به این باشد که یک انسان علاج که معالجه کرد، بالاخره تمام اطبا و دکترا و فقها به این اتفاق کردن که علاج اینمی آدم به یک چیز حرام است، در این مورد باز فقه اسلامی این حالت استثناء کرده است، اجازه داده است. مثلا ما در قرآن عظیمشان حالت مخمسه را داریم، حالت استرار را داریم، حالت مجبوری را داریم. یک نفر در دشت روان است، بسیار سخت تشنه می شود. غیر از شراب دیگه چیز وجود ندارد. حالا برای حیات خود، برای نجات خود می تواند به اندازه از شراب استفاده بکنه که خود نجات بده. یا گوشت خنزیر که حرام قطعی است، اما به خاطر نجات جان خود به قدری که خود نجات بده و زنده بمانه باید از این استفاده بکنه. به همین گونه در مواد واکسین هم چیز حرامی وجود نداره. اگر موجود هم باشد، یگانه راه علاج و وقایه از مرض پولیو و یا فلج اطفال همین تطبیق واکسین است. لحاظا ایج هم با شریعت اسلامی برای ما و شما اجازه داده است. ای در آن صورتی که مواد حرام باشه، ولی ما اطمینان میتونم مثل که دکتر صاحبم عرض کردن که در ترکیب واکسین پولیو ایج گونه مواد حرام و هیچ موادی که از لحاظ صحی و طبی مضر به صحت باشه وجود ندارد.
یعنی خانواده ها در جمع میتونن اطفال چون واکسین کنن. بله، باز یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم. قاری صاحب دوباره تماس گرفتن، محمد موسی. بله سلام علیکم قاری صاحب.
سلام خواهر محترم. دکتر صاحب محترم، شما قبلا اشاره کردین که ظهور واقعی مثبت پولیو نیست. من یک داستان میگم بر شما. قومای ما به سندی 15 سالگی، یعنی از 15 سالگی 16 و 17 هست، این شهر شده به اصطلاح بگم. اما این را شما برای ما بگوین که این پولیو خوب میشه یا کدام مرضی که یعنی دیگه مرضی باشه میشه. شما امیر دکتر سر برای ما توضیح بیتین.
بله قاری صاحب محترم، ما در هر ولایت به حساب یک مرکز واکسینه داریم و از اوجه همی تمام واکسینه از اوجه توزیع میشه و در او مرکز در ولایت غور هم وجود داره. در مرکز غور هم هسته، شما میتونین که ابو تفلک اگر زحمت نمیشه برتان در مو
مرکز
15 ساله ما گوجا ببرین، ان شاء الله اموجا دکترها هست اونا اورا میبینه و در صورت امکان کتان همکاری کردن میتونه. اگر خدای نخواسته کدام مرضی چی داشتن، ما خو اول فکر میکنیم که چون از نظر خطر، یعنی ما برتان گفته میتونیم که در ولایت غور فعلا مسئول است و در اوجه شاید او تو واقعی مثبت پولیو را ما نداشته باشیم، امی امید ما است. ولی باز هم شما به مو مرکز واکسین امی تفلک ببرین و اوجه دکتر صاحب هست، اونا ماینهشان میکنه و در صورت امکان کتشان همکاری میکنه، برتان راهنمایی میکنه که تفلک با کجا ببرین و با کدام اقدامات بعدی ضرورتش است که بر دی عرصه بر شما معلومات کافی انشاءالله ارائه میکنم.
دکتر صاحب، قسمه که بعض گزارش‌های را در برخ سایت ها خواندم، همین واقعی که در هرات صورت در قندهار میگنی طفلک قبلا هم واکسین شده بود، آیا ایتر احتمال داره که طفلک واکسین یک بار شوه یا دو بار شوه بازی مبتلا به بیماری شوه، بیماری فلج؟
بله، ایتور ارقام و وجود داره. نه تنها ای تفلک اخیری ما که در ولایت قندهار و در خود شهر قندهار به نام لوی اویلا در او ساها پیدا شده، ای تفلک هم چند مرتبه واکسین گرفته، ولی ای چون در او جایا گردش ویروس وحشی پولیو قطع نشده و او جا ویروس در گردش است، یعنی هر زمانی که او جا کمپاین دایر میشه باید مو اطفال که یا زیر 5 سال باشه یا 10 سال باشه در او ساعت، و حتی ما در این نزدیکا ما در او ساعت ما نه تنها واکسین خوراکی پولیو در او جا تطبیق کردیم، با اطفال که سنشان پایین‌تر از 5 سال بود در اوجه ما واکسین زرقی پولیو هم تطبیق کردیم، چون در اوجه خطر بسیار زیاد است و هرگاه خطر زیاد باشه مقدر اطفال با پیمانی بلند میتونه که اونا را تهدید قرار بده و اونا سرشان حمله کنه. از این خاطر امو ای طفلکی که متاسفانه برشان مرض پولیو در شهر قندهار پیدا شده، ای طفلک با او پیمانه که ضرورتش بود واکسین نگرفته، چون در اوجه هنوز هم گردش وایرس وحشی پولیو عملا وجود داره و اخیرا از امو سمپل یا امو نمونه که از آب گرفته شده، یعنی دو مورد ما در اوجه داریم که در او ساحات آب هم ملوث است توسط این میکروب. یعنی این نمی خودشان یک زنگ خطر است به تمام اطفال که در او اهالی زندگی میکنه، برشان تهدید است. خواهش ما از تمام از تمام خانواده ها ای است، خصوصا والدین گرامی، که تمام اطفالشان که پایین تر از 5 سال و حتی یا 10 سال باشه در شهر قندهار و در دیگه ولسوالی هایی که هنوز هم در اوج اطفال زیاد معروض به خطر هستند، در هر باری که کمپاین میشه در اوجه باید اطفالشان واکسین کنه تا تهدیدی که متوجه اطفالشان است او برطرف شوه و اطفال ما هم مثل مانند دیگه اطفال کشور یک زندگی صحتمند و داشته باشد.
تشکر. مولای صاحب، میشه شما بگوین که علمای دین، مولای صاحبا و اینا چقدر نقش دارن به خاطر محو پولیو و تطبیق واکسین در ولایات در به صورت عموم در افغانستان؟
باز هم علمای ما در قلوب مردم ما، در قلوب ملت ما جای دارند. شما ببینید وقتی که قضیه واکسین پولیو برپا می شود و یا قضایای دیگری ملی و بالاخره بین المللی مطرح می شود، همگی به علمای حقانی و ربانی خود مراجعه میکنند. لذا علما باید جایگاه خود بدانند، علما مسئولیت خود بشناسند. علما همیشه در فکر این نباشد که ما در یک جای امامت و تبلیغ و کار میکنم تا معاش بگیرم، نه، در اینجا خدا را در نظر بگیرند و بالاخره در عرصه تبلیغ واکسین پولیو هم خدا و هم مخلوق خدا را در نظر گرفته، لله و فلا در این مورد تحقیقات خود کرده، آگاهانه عالمانه و پیش بروند و کدام تبلیغات سویی که علیه پولیو و دیگر واکسین های وقایوی وجود دارد جلوی این تبلیغات بگیرند، زیرا مردم ما به نسبت هر کس به علمای خود بیشتر و زیادتر گوش میدهند.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. خوب شنونده های عزیز، برنامه ما در رابطه با بیماری پولیو بود و صحبت های بسیار نیک و عالمانه داشتن مولوی صاحب و دکتر صاحب، و امید است که تمام کسایی که مخصوصا در ولایت دوردست در جایی که بیشتر در معرض خطر پولیو قرار داره، اطفال نازنین شون در کمپین ها ببرن واکسین کنند تا از مرض پولیو یا فلج اطفال در امان باشند. و برنامه در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب گلخان ایوب و مولوی مفتی، مولوی صاحب مفتی فروتن که در این برنامه با ما شنونده ها بودن، جهان سپاس. من هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
نره 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 خوبی.